لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی راڈیو یوی بلی خبرونه تزه احمد تکل تستا هر کلای وایم. پا دی خبرونه که تخنیکی لارخوونه تاهر روخان کوی. پا دی او ساعت که با واوری چه دی جنرال دی ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروسته له دې چې د شمال له عملیاتو راستون شوی تیر ماښام یې په کابل کې د خبریالانو په وړاندې پر پاکستان سختې لفظي حملې وکړې. دا موضوع له یوه کارپو سره په مرکه کې هم شاربو. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچوکې، هندوستان هغه راپورونه رد کړه چې وایي د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړی. د خبرونو تفصیل، هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. په کابل کې د هندوستان سفیر امیر سینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان بهرنۍ چارو وزیر سوشما سواراج کابل ته ځکه نه ځي چې هغه په دوو نور غونډو کې مخکې له مخکې مصروفه ده. د پوینا دوی په دې اړه د رواني میاشتې په سر کې افغان حکومت هم ویلي وو. د شغل سینا پوینا په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې باید د هندوستان د بهرنۍ چارو د وزیر مرستیال برخه اخلي او په همغه وخت کې باید دغه هیواد بهرنۍ چارو وزیر په نیویارک کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر سره وویني. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. سر تاج عزیز وایي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقاني شبکه ځپلې او له منځه یې وړې ده. عزیز دا څرګندونې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې تر سفر یوه ورځ وروسته پرون پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینمایر د سفر پر مهال یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د دهنغوري ولسوالۍ د شهرینو سیمې امنیتي اډه چې د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا محاصره و تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروزالدین ایماق ازادي راډیو ته وویل چې دغه اډه تر زیات مقاومت او د دریو پولیسو په وژل کېدو او دوو نورو په ټپي کېدو سره وسلوال طالبانو ونیوله. ښاغلی ایماق زیاته کړه چې دغه بیر د سقوط پر مهال ګڼ شمېر وسلې او مهمات طالبانو لاسته ورغلي او شاوخوا شل تنه امنیتي ځواکونه هم طالبانو له ځان سره بیولیده. د یو بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت نظامی څارنوال نن سهار د ناصرګندو کسان لخوا په ډزو ووژل سو. د بغلان امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مشر ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ټول چې سید منور نن سهار له خپل کور څخه د دفتر په لور روانو چې د پلخمري شهر د بالادوري په سیمه کې ور باندې ډزې وسوې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې او د طالبانو د پېښور شورا ډېر شغړې نیولیدې. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سو کسانو د کابل په ورستوي حملو کې لاس درلود او په ډېر لسو نور مهمو اهدافو یې هم حملې پلان کړې وې. د خبر پاڼې په اساس نیول سو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین پوهنتون حملې وکړې. طالبانو بیا دې خبر پاڼې په خبرولو سره د خپل کسانو نیول رد کړي او دا یې تش تبلیغات بللې دي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغاني دیرش بله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پونډ 9 افغاني اتیا بله، د اماراتو یو درهم 12 افغاني 45 بله، یو سعودي ریال 12 افغاني، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1414 افغانۍ. بیا هم شرغلاست، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان درواني میاشي په پای کې اعلان کړي. میرمن مرکل پرون دور پای ټولنی پر نور غړو هم ژغ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو په منلو کې عادلانه ونډه واخلي. اټکل کېږي چې سږ کال به لږ لږ 8 لک غیر قانوني کډوال جرمنی ته مخه کړي. دا د تیر کال په پرتله 4 ځله لوړ شمېر دی. بل هیڅ اروپایي هیواد دومره زیاتو غیر قانوني کډوالو ته پناه نه دور کړی. انګلا میرکل پرون په برلین کې خبر اعلان وویل دا وایي د غیر قانوني کډوالو ستونزه د یوې میاشتې یا یوه کال مسله نه ده، بلکې داسې ګڼل کېږي چې ډېر زیات وخت به ونیسي. له دې امله دا خبره مهمه ده چې جرمني فوق العاده منظم پلانونه لري، خو موږ اوس مهال زیات د جرمني انعطاف ته اړتیا لرو. میرمن میرکل پر هغو اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسلامي هیوادونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال ردوي. د امریکا پوځ د روزنې د پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته 2MQ-1 پریډیټر ډوله اکتشافي الوتکې او اویا تنه سرتیري استولې دي. پینتاګون په یو بیان کې وایي دا د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي خپلو اروپایي متحدانو ته ډاډ ورکړي چې امریکا د دوی امنیت ته ژمنه ده. د پینتاګون ویاند وایي دا موقت روزنیز پروګرام چې د رواني سپتمبر میاشتې تر 15مې دوام کوي، د امریکا لومړی ماموریت دی چې په ترڅ کې لاتویا ته بې پیلوټ الوتکې استوي څو په ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. وروسته له دې چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل قلمرو یو برخه کړه، متحده ایالاتو په ختیځ اروپا کې د ناټو له متحدانو سره ګډو پوځي تمریناتو ته زور ورکړ. د ترکیه ایبه محکمه دوه برتنویل اصله ژورنالیستان او د هغوی یو همکار له تورستي سازمان سره په مرسته تورن کړل او حکم یې وکړ چې د محاکمې تر پیله په توقیب کې پاتې شي. د خبر اعلان له وایس نیوز خبری اجانس سره چې مرکز یې په امریکا کې دی کار کوي. وایس نیوز دا تورن بیا اساسه او د غلطو معلوماتو پر بنا بللی او په خبر پاڼه کې ویلي د هغوی ژورنالیستانو پر ځای چې لسیمه مهم معلومات ورکول، د ترکیه د حکومت دا اقدام په کلکه غندو. دواړه برتنوي ژورنالیستان او په ترکیه کې د هغوی مرستیال تیرونی د کوردانو د سیمې د باخیر څخه د ریپورت جوړولو پر مهال ونیول سول. دوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره په همکارۍ تورن سوي دي. د هفې نړیوال سازمان ویلي پر ژورنالیستانو داسې تور پورې کول د قهر وړ او بې مفهومه کار دی. او د ایرانی مطبوعاتو په حواله د اصلاح غوښتونکو د سیاسي ګوند اتحاد ملت ایران اسلامي مشر علي شکوري راد تر 3 ساعته توقف وروسته خوشی زوی دی. د ایران خبری اجانس ایرنا پرون دوشنبه د دې ګوند مرکزی شورا د وغړي په حواله اول چالي شکوري رات په ضمانت خوشی سوی دی. د هغه د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو ایرنا خبری اجانس وایي چې شکوري رات پر سفر د بندیز لامل محکمې ته ورغشتل سوی دی. د خبرونو پای
زمغاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه او تحلیلونه. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې لپراخو پوځي عملیاتو وروسته پرون په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان سختې لفظي حمله وکړې.
یګون تا میګا تو بسیار جدی آیسای میگه پاکستان میگه خو چی کنم نگویم او تندرای مرا به شهادت میرسانه.
لبلې خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د پاکستان پاوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکت ځپلې او دا ډله اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعال ده. د پاکستان ضد احساسات د وګي پنهمه له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون په ورځ هم په کابل کې تاوده و
چې د سولې او ثبات خند ګرځي او جګړې ته لمن وهي. نو دا روښانه خبره ده چې د اورس لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي.
په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هند په کابل کې یوې جوړېدونکې غونډې ته ټیټ رتبه پلاوی استوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونې او ری قدر من اوریدونکو پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې تیر شپه ناوخته د شمال له جګړې کابل ته ستون شو، سلګونو هرکلی کونکو ته په وینا کې پر پاکستان سخت لفظی حمله وکړي. د وویل پاکستان او پوځي استخباراتي ادارې له افغانستان سره دښمنی کوي. جنرال دوستم له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې کبله فشار راوړي چې نور نو افغان وژنه بس کړي. زما همکار اجمل تورمن چې دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه نور تفصیل اوروي. تورمن صاحب، د جنرال دوستم د خبرو جزئیات څه وو او عمدتاً پر پاکستان د کوم ډول تورونه ولګول او څه وویل دقیقاً؟
بله، تکلسب تاسی او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوسم چې تیره شپه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، د کابل په صدارت ماڼۍ کې هغو په سلګونو کسانو ته چې له ماسپښین یې د ده راتلو ته انتظار کولو په خطاب کې وویل چې پاکستان او دغه هیواد استخباراتي سازمان ایس آی د افغانستان دښمنان دي.
یگان تا میگه تو بسیار جدی باز آیسای میگه پاکستان میگه. خود چی کنم نگویم، چندین سال ای اوتندرهای ما را به شهادت میرسانند، بزرگای ما را به شهادت میرسانند، همسنگرهای ما را به شهادت میرسانند، رهبر مجاهدین به شهادت میرسانند.
جنرال دوستم، پاکستان د افغان مشرانو په وژنه او د دوی په ګواښ تورن کړ او د ملګرو ملتونو او امنیت شورا څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو نور افغان وژنه بند کړي.
پاکستان حداقل بیشتر از یک میلیون انسان و هموطنهای ما را به شهادت رسانده، چرا ای پاکستان ایره نمیگه که ناقض حقوق بشر به لیست سیاه و ناقض حقوق بشر بین المللی؟ یره چرا پشار نمیاره؟ ما خواهش ما از ملل متحد، از شورای امنیت، سر پاکستان پشار بیاره، دستشه بکشه.
خغلی دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل تر وسلوالو مخالفینو ځپلو په نیت د پوینا د ولسمشر غنی په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، وایي چې ایس آی له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ولاړ دی. دوستم وویل چې شاوخوا سل چیچنیان او د ازبکستان دولت مخالفین هم د افغان دولت د مخالفینو په لیکه کې ولاړ دي. د ولسمشر لومړی مرستیال دغه شان داعش دی یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا لپاره یو ستر ګواښ وبللو او له دغو هیوادونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. بله، تکرار سي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، اجمل تورمان ول کابل د جنرال عبدالرشید دوستم د تیر شپې د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم چې تیره شپه ناوخته د شمال له جګړې کابل ته ستون شو، خپلو پلویانو ته په وینا کې پر پاکستان سختې لفظي حمله وکړې او په افغانستان کې د وینو تویولو د ټول جریان پړی پر پاکستان واچوله. یوه لویه ډله چې په افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده، د حقانی شبکه ده. د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پروند امریکا او نورو نړیوالو د هغې اندېښنې په ځواب کې چې وایي پاکستان په شمالي وزیرستان کې حقانی شبکه نه ده ځپلې، ادعا وکړه چې د دې هیواد پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې ځپلې دي. سرتاج عزیز وویل چې د حقانی شبکې نتورک یا د فعالیت شبکه زیربناوی او د بم جوړولو فابریکې لمینځه وړي دي. ذبیح الله شفق له پېښوره د سرتاج عزیز د څرګندونو نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستاني ځواکونو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې حقانی شبکه ځپلې، د هغوی نتورک یې لمینځه وړی او په خبره چې دا شبکه اوسمهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې ډېره پیاوړې او فعاله ده. عزیز دا سرګندونه اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار تر سفر یو ورځ وروسته پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاین د سفر په ترڅ کې یوې ګډي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راغلی، پر همدې ورځ د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. والټر شټاین د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره تر لیدنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره شریک کار وکړي. په ان حال کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سره تجهیز غونډې ته په وینا کې وویل چې له خپل المانی سیال سره د افغانستان په ګډون د سیمې په مهمو موضوعاتو خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان د ټولو ګاونډیو سره د برابرۍ او متقابل احترام پر بنیاد اړیکې غواړي. عزیز د امریکا او نړیوالو دغه اندېښنو په ځواب کې چې وایي پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال حقاني شبکه نه ده ځپلې وویل، پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې ترهګر حمله ماته کړې او د حقاني شبکې په ګډون ټول ترهګر ځپلې دي.
The question of the Haqqani network is a more limited issue and it depends on the assessment.
دا وایي د حقاني شبکې په اړه پوښتنه یو ډېره محدوده مسله ده او دا په ځمکني حقیقت پورې اړه لري. په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې زیربناوي د بم جوړونې فابریکې، دغه نتورک او نورې وړتیاوې ځپلې شوی او کوم ځواک چې دلته پاتې دی هغه په افغانستان کې د ځواک په پرتله ډیر محدود او لږ دی. که چیرې دا شبکه په کومه پیخه کې لاس لري نو دوی تصدیقول ډېر ستونزمن دي چې هغه دوی دا کار له دې ځایه ترسره کړی ټول افغانستان نه دننه. بل لورې اوس کوم دا انګیري چې حقاني شبکه لا هم دا ځواک لري چې ټولې چارې له دې ځایه کنټرول کړي، خو زموږ موقف دا دی چې دا محل د حقاني شبکې ځواک د دې ځای په پرتله په افغانستان کې 98% زیات دی. عزیز همدارز دا وکړه چې په قبلي سیمو کې پوځي عملیات دوام لري او په نږدې ورځو کې به په دې سیمو کې د حقاني شبکې پاتې ځواک او وړتیاوې هم له منځه یوسي. له بلې خوا بیا که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم د جګړې او د دې پدیدې په مخنیوي کې د پاکستان هڅې وستایلې، خو د دې ترڅنګ یې وویل په اوس وخت کې د دې اندازه لګول ستونزمن دي چې پاکستان حقاني شبکې ته څومره زیان رسولی. عزیز په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د ځپلو ادعا په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دې هېواده پر افغانستان د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له سیاسي او پوځي مقاماتو یې غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت همداراز ترغیب وروسته د قانون شبکې د ځپلو داوی زیاتې کړې چې امریکا د هیواد ته د تروریزم د مخنیوي په لړ کې د متحدینو د ملاتړ په نامه ورکوونکي میلیونه ډالر مرسته ځنډولې او د قانون شبکې پر ځپلو مشروط کړې. که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خبري غونډه کې ونویل چې له پاکستانو چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځدنډیدل لړۍ په اړه خبرې کړې کنه، خو نوموړي کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې اسلام آباد ته د خپل سفر په اوږدو کې له پاکستانو غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي حقاني شبکه اوس تر پاکستانه په افغانستان کې زیاته فعاله ده او دا چې د پاکستان پوځ دا ډله د یو کلنو عملیاتو په ترڅ کې ځپلې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د اشرف غنی د ولسمشرۍ په دوره کې اوس تر ټولو ترنګلي حالت ته رسیدلې دي. اوس ولدا دی چې په داسې حساسو شرایطو کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي څنګه وي. دا موضوع د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره چې دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی په مرکه کې څیړو. حاجي صاحب سلامونه ومنئ، خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو د جنرال عبدالرشید دوستم د څرګندونو جزئیات هم واورېدل چې په ډېرو روښانه ټکو کې د پاکستان استخبارات او پاوز په افغانستان کې په لاس وهنو او په حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. هم زمانه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له یوې مخې دا ټول تورونه ردوي او وایي چې حقاني شبکه اوس هیڅ په پاکستان کې تقریبا حضور نه لري او دا شبکه تر پاکستان نه زیات په افغانستان کې فعاله ده. دا دوه بالکل خورا زیات متفاوت دریزونه او نظریات او دفاعي څرګندونه څنګه سره پرتله کوي؟ حقیقت څه دی تر دې منځ؟
پرته د شکا جنرال سر دوستم چې کما مطبوعاتي ناسته تیره شپه درلوده او په هغې کې دوی زیاتې اشارې او ګوتخندنې د پاکستان ایسای ته کړي دي. زه فکر کوم چون دوی د جبهې نه راغلي وو په فاریاب او سرپل کې، دوی د نږدې نه په جګړه کې وو او یو شمېر کسان چې هلته یا نیول شوي دي یا زخمیان شوي دي یا وژل شوي دي، نو دوی څه نا څه بېلګې هم په دې اړوند ځان سره لري. او د بلې خوا نه تاسې هم پوهېږئ، د افغانستان خلک هم پوهېږي چې دا 10 کاله دا جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی د ثور د کودتا نه تر ننه پورې، دا پرته د پاکستان د نظامي مرستې نه او د ایسای د پلان او پروګرام نه، دا د افغانانو د سړي نه، د افغانانو د کړنلارې نه زه فکر کوم ډېره لرې ده. نو د جنرال صاحب دوستم دا څرګندونې تر یو ځایه په ځایم دي، اما په دغې مطبوعاتي ناسته کې دوی یوه بله خبره هم وکړه چې هغه خبره دی یادونه ورده چې دوی ویلي چې زه غواړم آیسای سره دغه چې یو دریز ولرم د افغانستان دولت ولري، خو بیا هم د افغانستان ولسمشر هغه دا حق لري چې د ډیپلوماسۍ لاره ورته خلاصه ده. که هغه په دې اړوند ډیپلوماسي کوي هغه د ډیپلوماسۍ د لارې پاکستان سره دغه شي، اما زه د جنگ لاره غوره ګڼم. اما د دې سره په خوا کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز خبرې، زه فکر کوم چې په 2014 کال کې د جون په میاشت کې کله چې پاکستان په وزیرستانونو کې عملیاتونه شروع کړل، مخکې د دې نه چې دا عملیاتونه دوی شروع کړي تقریبا 10 درسنې وسایط د مولوی اقانی د شبکې د خوال یعنی دوی خپل مرکز انتقال کړ د پاکستان نورو غرنۍ سیمو ته. نو زه فکر کوم چې دا کوم عملیات چې دوی کړي دي دا په هغه کسانو یې کړي دي چې هغوی د امریکې ضد دي، هغوی د پاکستان ضد دي، هغوی په پاکستان کې ګډوډي جوړوي. تر دغې لحظې پورې چې موږ او تاسو دا خبره کوو د سرتاج عزیز خبره په ځای نه ده. هغه دلیل دا دی چې سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې پرون اشاره کړې وه چې د حقانی شبکه په افغانستان کې فعاله ده. متاسفانه د دوی مراکز مخکې د دې نه چې پاکستانیان یو کال او درې میاشتې د مخه عملیات شروع کړي په پاکستان کې د دوی مراکز یې بې ځایه کړل.
حاجي صاحب داود اوبخی دا هر څه پاکستان خو وایي، مګر دا هر څه د امریکایانو نظره پټ پاتې دي، او که فکر کوي چې امریکایان هم په مغه نظر دي چې پاکستان دی
پرته د شکه امریکایان اوس په دې باندې تر یو حده پورې پوه شوي دي. او تاسو پوهیږئ چې دا قانی شبکه په ټول لس کې راوستې ده، او دوه ورځې د مخه چې د امریکې د ولسمشر سلاحکاره سوزان رایس اسلام آباد ته تللې وه، هغوی په ډاګه ورته ویلي چې تاسو د افغاني شبکې سره مرسته کوئ، تر هغې چې تاسو دا شبکه ونه ځپئ موږ تاسو ته دا کومکونه نه درکوو. نو زه فکر کوم چې د امریکا دریځ و څنګه چې امریکایان په افغانستان کې شمېر کم شوی دی او غواړي چې دلته په افغانستان کې په سیمه کې سوله راشي، نو دوی په پاکستان باندې تر یو حده پورې فشار راوړي چې دې مسلې ته پاکستان د پای ټکی کېږدي. اما مهمه مسله د ستاسو د سوال په ارتباط زما د نظر هغه دا ده چې د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. مثلا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې کلیدي رول لري. د هغې سره په خوا کې د اجرایه ریاست مرستیال وایان، د هغه وایي چې موږ قطعا پاکستان طالبانو سره خبرې
مخکې لدی چې په حکومت کې دا اختلاف خو د پرون وړ مرز خبره ده. په د تیرو څو میاشتو کې چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس او د سولې شورا ټولو تاکید کاوه چې د پاکستان رول اساسي دی، بیا هم حمله روانې وي.
پرته د شخص پاکستان چې خپل اهداف ته ونه رسیږي، پاکستان په سولې باور نه لري. پاکستان هغه وخت کې جګړې ته د پای ټکی ایږدي چې دلته یو مقتدر دولت رامنځته شي. تر هغې پورې چې په افغانستان کې په خپو ولاړ یو دولت رانه شي، زه فکر کوم پاکستان د سولې توقع، د پاکستان د منځګړیتوب توقع په هیڅ صورت سره دا 10 کاله دا جریان ښیي چې پاکستان یو ضعیف افغانستان، یو هغه افغانستان چې د اسلام آباد ته کنټرول چې پاکستان یې غواړي.
بله، د افغانستان او د پاکستان د اړیکو راتلونکي به کلن راته ووایي. حاجي صاحب داوود، څنګه کیږي په داسې حساسو شرایطو کې چې دلته د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، پاکستانی طالبان شته، افغان طالبان شته، چچک، ازبک او د منځنۍ آسیا تروریستي ډلې فعالې دي، دا به څنګه کیږي؟ دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې له تروریزم سره به ګډه مبارزه کوي.
افغانستان دولت څو کاله د مخکې فرصتونه د لاسه ورکړي، اوس امریکایان کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راوړي، نړیواله ټولنه کولی شي، خو امریکا کې خپل د انتخاباتو جنجالونه وجود لري. هغوی تر یو کاله پورې، یو نیم کاله پورې، تر هغې چې نوې رهبري او نوی زعامت راځي، زه فکر نه کوم چې هغه لازم فشار دې په پاکستان راوړي یا پاکستان دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. په تاسف سره باید ووایم چې دا وضع دوام کوي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منو اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود و چې له کابل له ازادي رادیو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورستای ترنګلای حالت ارزیابي کاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادي رادیو ووري. د سمبلې نهمه له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ پرون په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو د وزارت لخواون منزل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې افغان چارواکو د ملي شورا ځینو غړو او ادیبانو او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاستوالو، قومي مشرانو او شاعرانو ګډون کړی وو. ویناوالو وویل پښتانه او بلوچستان جنگ غوښتونکي او ترهګر نه دي او د سیمې قوتونه دي هڅه نه کوي چې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدل کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
سکال په کابل کې له پښتنو بلوس سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې په سیمه کې د جنگ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوچستان دي. له پښتنو او بلوس سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوس تپل شوی او دې قومونو ته په کار ده چې جنگ غوښتونکو ته نوره اجازه ورنکړي چې د دوی له سیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوالو ویل چې جنگ غوښتونکو د دوی له سیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړې او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. د وویل جنگ غوښتونکي د دال له یاده نه باسي چې د جنگ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
که زموږ د سیمې پرګنې له خپلو سیمو څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي هیڅوک یې مخه نشي نیولی. زموږ په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلی دی. موږ تر له هر وخته ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک ارادې د خاورې سره خاورې کړو.
ځینو ویناوالو وویل د پښتنو او بلوڅو ورځ به په تیرو کلونو کې په شاندارو پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله، خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل دواړو قومونو ته په کار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چاروان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمهوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګورو کار دی چې څنګه ولسونه سره کینی.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملي او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکي دا چې سرتاج عزیز وایي چې حقانی شبکې ځپلې دا خبره حقیقت نه لري او د قبایلي سیمو عملیات هم تش په نامه عملیات دي. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زه د سولې له شورا نه غوښتنه کوم چې د سولې په خبرو کې د له پاکستانه نوره نو همکاري نه غواړي. حامد ستانکزای د لوګر د شاه مزار له سیمې څخه په خپل سمس کې لیکي افغان حکومت حکومت دی د پاکستان په وادو اعتبار نه کوي او نه به پاکستان په دغه وادو وفا وکړي، د ځکه چې پاکستان دغه سی وادي زیات افغانستان ته ورکړي خو یوې هم نه د عملی کړي. او مسلم لخوس خلیقی حقانی شبکه مخکې لدی چې پاکستانی پوځیان عملیات پیل کړي پنجاب ته استول شوی و. زموږ غږله ازادۍ رادیو او ریقدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. د شهاب سید کمال شاه عارف ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د دهنغوري ولسوالۍ د شهرنۍ سیمې امنیتي اډه چې د تیرې یوې اونۍ راپدې خوا محاصره و تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان دروانی میاشي په پای کې اعلان کړي. او د امریکا پوز د روزنی ریو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته 2 ام کیو 1 پریډیټر ډوله اکشافي الوتکه او اویا تن سرتیر استه ولیدي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې په 2مه او 3مه نیټه په کابل کې پر افغانستان د افغانستان لپاره یو سیمایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو لمخې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګونګوسي راپورته شوې چې ګنې هندستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په وړاندې په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. په دې اړه چې آیا هندستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو پلوي کوي کنه، ملالۍ بشیر په کابل کې د هندستان له سفیر امر سنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې لمخ کې په نور غونډه کې مصروف ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لار دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
دا سر راپورونه متر سترګو کېږي چې لمخ یې هندستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کانفرنس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیر مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني.
د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports India is opting out. د ځینو راپورونو لمخې هندستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډیر خندونکی راپور وو. ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2000 لسمی رادیکال لمی میاشت رهیسی موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله شغلی کرزی ولسمشر وو کړی او له هغه رئیس چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندرا مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر رسمي دوره هندستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشت کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تریوی اوجدی مودی پوری افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونګوري او په خوانیو او دوړخیزو اړیکو ته د مهالویش پرانا کې ونه کتل سي. خبره ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېمه د بهرنیو چارو وزیران نسی کولی برخه واخلي او د دې معنی دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace talks. پدې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمایز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله شکه. زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر پدې پوری تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي او د دغه هواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندستان خبره نه بلکې ټول نړۍ پدې پوهیږي او همدا خبره کوي. مشتل په افغانستان کې سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی او مشتل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي.
په کابل کې د هند سفیر امر سنهاو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د مطالبو او راپورونو پای ته ورسیدو یو شمیر مطالب د وخت د کموالي له کبله له خبرېدو پات شول. د کبله زموږ بخښنه ومنئ. دا دی د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاند څنګه اونیس پروګرام او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای ځینې محصلان د خپلې تحصیلي دورې مونوګراف یا پایلیک په خپله نه لیکي، بلکې یا په پیسو اخلي او یا یې په بل چا لیکي.
مونوګرافونه اخلي د دې نه ویسه بل پونتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ورکې وساس خبر نه ویری دغه موضوع نه
ټول کافی پیس دی او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
تر څو عنوان بدل کړي نو د امغه شې په کې چولای.
کا مونوګراف په خپل ولیکې نو څه ګټه کولای شي دوستانو، او کا په بل چای ولیکې یا په پیسو واخلای څه تاوان؟ په دې تاندې څنګه کې پرې غږیدل یو ز نورګل شفق یم. ګرو مونوګرافیا د تحصیلي دورې پایلیک هغه تحقیقي لیکنه ده چې د پوهنتون محصلانې د خپل پوهنځي په وروستي کال په خپل څانګه پورې اړوند موضوع باندې لیکي. مونوګرافونه معمولا تر مقالو اوږده او تر کتابونو واړه وي، او په یوه واحده او ځانګړې موضوع داسې لیکل کیږي چې موضوع پکې بشپړه او نتیجې ته رسیدلې وي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې مونوګراف لیکل که یو خوا د یو محصل ارزونه ده چې په خپله څلور کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي، نو بل خوا د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کیږي.
چې سند اخلي اساس یې همدغه نمرې دي چې تا باید درس ویلی وي او مونوګراف دی، دا حتمي ده کنه، ځکه چې یوازې په زده کړو باندې کار نه کیږي، یوازې په درس باندې کار نه کیږي، باید دغه درس یو نتیجه یو پایله هم موجوده وي، هغه تحقیق په شکل وي، هغه د اثر په شکل دا نه چھوڑ دی کنه، یو ډول دغه د درس د مطالعې.
خو لکه ځینې چې یوازې د سند د اخیستلو غم وړي وي او د څه زده کولو په کیسه کې نه وي چې مونوګراف یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي، دغه ځوانان څه وایي؟
زیات خلک چې دي بلته پوهنتون کې نورو پوهنتون کې پیسو مندي مونوګرافونه اخلي، د دې نه ویسي بل پوهنتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ورکې وساس خبر نه ویری دی دغه موضوع نه، چې یا دا موضوع کابل پوهنتون کې کار شوی دی یا په هرات پوهنتون کې کار شوی یا په ننګرهار، خپل ځان نه پازا وي.
نوم مجاز بس کسان چې مونوګراف په بسیار سختي او مشکل
زمانو مجددي ځینې کسان شته چې خپل مونوګرافونه په ډیر مشکل سره لیکي، سیړنه ورته کوي او بشپړوي. لکه زه زحمت ګلم او په ډیره خوره خپل مونوګراف لیکم، خو یو بل ټولګیوال می چې پیسې لري ورځي او په پیسو یې اخلي، باید دغه کار مخه ونیول شي.
مشکل حل شوه.
عبد الله احمد پرمن ولایت په ادبیات پنځه کې کابل پنتون. متاسفانه دمن پنتون کې تر اوسه شمال دلی دسه په دا رقم اجتماعي پنځه یو کې لکه حقوق او ادبیات تکراری موضوعګان راځي چې ټول کافی پیس دي او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
خای ځین ځوانان به خپل کړي کار شرمیدل او یا به ځان ورته خنخ کاری د چیراته ویلی وای هو ما هم مونوګراف په پیسو اخیسته او یا بل چاراته لیکل ځکه دوستانو خبرې را سره و نه کړي او د غرازی را نه پټ کړ خو د کابل پونتون یو محصل بشیر دریز د یو چا کیسه کوي چې ورته ویلی وو څوک را ګوره چې مونوګراف پر خرڅ کړو او یو بل محصل عبد الله ته د امزوې څو ویلی وو او ری
یو نیم زده کړیالان چې زور سره پیژنم دا خبره ماته مو ویلې ده چې کچېری څوک وی چې وایخلی چې پی وی پلورو دا یعنی دا یو ملګری سره زما خښوي یو ما او دا ما خبره و چې دیغه نه ما اورېدلې
دا مزه مې یاد نه ماته د پښتو ادبیاتو نه دلته یو موضوع غوښته چې فلانی موضوع باندې ماته مونوګراف پیدا کا او ماته راوړل چې مونوګراف لرم ما ورته چې خپل دې پیدا کنو کتابونه ورسولټه هغه ویل چې لګ ډیر وخت نیسی زه دومره وخت نه لرم شته دا خرید فروش شته
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد جان حقپال هم د مونوګرافونو د خرڅون او جال خبره مني خو وایي چې لزینو لارو چارو د جالي د نورو په لاس لیکل شوی په پیسو اخیستل شوی یا په اصطلاح کاپی پیسټ شوی مونوګرافونه پیژندل کېدای شي
داسې مسائل هم شته چې ماته په خپله هم معلوم دي دا یوازې دلته نه د پښتو په څانګه کې دغه د کابل پوهنتون دا نور خو څه کوي د کابل پوهنتون په ټولو پوهنځیو او د هغو په څانګو کې داسې کارونه هم شوي چې صرف عنوان یې بدل کړی نور هماغه شی پکې اچولی دا کېږي خو دلته موږ یو سیستم داسې عیار کړی چې درې کسه استادان هیئت دي هغه درې واړې دلته یو واړې تثبیتوو چې دا موضوع لیکل شوی نه ده لیکل شوی موضوع هم ټاکو لارښود هم ټاکو هغه ته خو جال په هر ځای کې او په هر شکل کې تیرېدی شي مګر هغه واضح معلومیږي ځکه چې دا شاګرد لیکل څه قسم کوي او هغه لیکل څه قسم دي هغه شاګرد له سیرې او قوارې نه معلومي هغه دا کار کوي شي کېدی شي دا نو انسان دی نو دا ټول موضوعات خو به ده سره نه چې دا شوی او دا نه ده شوی کېږي په منځ کې یو نیم دا هم تیر شي
مننه چې تاندې څنګه اورئ دوستانو لا هم غنی افغانی کورنۍ شته چې په کانکور ازمینه کې په خپل اولادونو فشار اوړي چې طب انجینری او یا بل هغه پوهنځي خوښ کړي چې د کورنۍ خوښ وي دوی د پوهنځي په ټاکلو کې د محصل خوښي علاقه او شوق ته ارزښت نه ورکوي ښایي همدا علت وي دوستانو چې د داسې کورنۍ او اولادونو باندې د تحصیل دغه څلور کلن دوره پیټې وي د څه زده کولو په کیسه کې نه بلکې زر تر زره ترې د ځان د خلاصون لپاره اسانه لارې چارې ګوري دې ته ورته خبرې افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل کوي
د مونوګراف لیکل په یو خصوصي موضوع باندې د دې څرګندوي کوي چې یو محصل یا زده کوونکی دغه موضوع سره دلچسپي لري زمونږ د زده کړو او د تعلیمی او خونی سیستم داسې دی چې زیاتره محصلین خپلو پنځیو ته جبرن ورغلي یا په خپلې خوښې نه دي ورغلي ټوله پنځه د زده کړو په دوران کې نوي خوښه په دې سب دوی حتی د زده کړو په پای کې د پنځه په پای کې په دې هم نه پوهېږي چې کومه موضوع انتخاب کړي په دې اساس مونوګراف دوی ته ډېر دروند او ډېر مشکل بریښي وجه دا وي چې یو د دوی شوق دوی ورسره بلې لوستې نه وي بل د ځان دپاره غواړي آسانې لارې انتخاب کړي او اسن لري د دې چې ځینې خلکو د مونوګرافونو فلډرونه او د په سافټ شکل او په هارد شکل ذخیره او سټوډیجونه جوړ کړي او د مغو نه ورته لیکي دوی نوم پیویل کی
دوستانو کده مونوګراف د خرڅون له خبرې نور راتیر شو دی ته چې یو محصل ځوان په خپل مونوګراف ولیکي څه ګټه کولای شي او کا په بل چای ولیکي او یا په پیسو واخلي څه تاوان کولای شي دا پښتنه ډاکټر احسان الله درمل جواب کړي
او هم دې اوس ورزو کې ما د خپل مونوګراف لیکل بشپړ کړ ز د ټیپ د سپیشلایزیشن د تخصص دی پروګرام نه فارغ شوم او پغې کې د مونوګراف لیکل شرط وي د درو کلونو په پای کې ما چې د مونوګراف لیکلو کې څومره څه زده کړل دغه مې په درو کلونو کې هته نو زده کړی وجه دا و چې د مونوګراف د پوره مې منابع او پلټل په نت کې مې موضوعات پیدا کړل ریسرچ مې وکړو د تبابات کتابونه مې ولوستل په دې اساس هغه څوک چې مونوګراف خپل لیکلی وي د دفاع په وخت کې په هغه موضوع باندې بشپړ حاکم وي او د مونوګراف د دفاع فکر کوم ټول نمرې اخیستل شي خپل کول لیکل شي ډیره زیاته ګټه کوي چا چې لیکلی نه وي د مونوګراف خنپوري کوي خپل نمر باندې اضافه کوي دوی یو ډول حتی په مانوي ډول هم د شخصیت ځوان دي چې په دروغو دی یو بل چا په خورې باندې خپل نوم لیکو او د ځان په اکاونټ کې جمع کو فل حاضر ښه کار نه دی
د بل چا مونوګراف په خپل نوم کول ادبي سرقت یا د چا د فکر غلا ګڼل کیږي او دا غلا هماغومره بد ګڼل کیږي لکه څومره چې د چا مال او درایي څغلا کوي ځکه خو استاد اجمل خکولې د هغه ماسلانو پاړه چې مونوګراف په خپل نه لیکي وای چې دوی سره بتل د یو شرم او ناراحتۍ احساس ملوي
څوک به پیسې واخلي رواني استراب به ورسره مل وي ګر نه چاپه ولې شي ولکه غلای چې کړی وي بس او څوک چې بخبر ولې کې هغه به ډول اطمینان احساسي کنه یعنی رواني اطمینان به احساسي چې ما له خپل هیواد سره له خپل ژبې سره مې خیانتونه کوي له خپل مسلک سره مې نه کوي له خدای سره مې خیانتونه کوي عملی ګټه خو دا وي چې دا به د سند خاوند کیږي کنه او نورې ګټې دي مثلا مانوي ګټه دا ده چې فرهنګ باندې وضعیتونه ده فرهنګ خو همدغه شانتي معلوماتو له مخې غني کیږي او دغه شاندې به د په تشهیر کې په شهرت کې همدارنګ د پخ د لیکوالۍ په تمرین کې له سره مرسته کوي او همدارنګه کدا خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي د حیثیت لپاره خدای چې په ادبي دنیا کې به دا یو شخصیت دی یو حیثیت خاوند شي کنه
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی پر داسې یوې تګلارې کار کړی چې په مرسته به جالي او تکرار یا په اصطلاح کاپی پیسټ مونوګرافونه په اسانۍ سره وپیژندل شي
یک تفاهم نامه بین وزارت اطلاعات و وزارت محترم مخابرات به امضا رسید که
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ داسې هوکړلیک لاسلیک شوی دی چې په مرسته به د مرکز او ولایتونو په هنتونونه د ډیټابیس په شکل سره وتړل سي کله چې دا پروسه بشپړ سي نو بیا به هیڅ محصول د بل چا مونوګرا په خپل نوم او یا د نورو سیډنی ځانته په اصلاح کاپی او پیسټ نه کړای سي که څوک داسې کوي نو د هماغه سیستم له خوا بر دیږي او یا به پیژندل کیږي موږ به ډیر
ما بزودی به این مشکل رسیدگی خواهد کردیم
خود دوستان ویل کیږي چې د پوهنتون په اکثره پوهنځیو کې د مونوګراف د دفاع پروسه نشته ځکه ماسیلان په ډاډه زړه د نورو لیکل شوی مونوګرافونه اخلي او په خپل نوم یې تیروي افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کچيري په پوهنځیو کې د مونوګرافونو د دفاع پروسه شفافه او د راهنما او استادانو جدیت واوسي نو ماسیلان به مجبور شي چې په خپل مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک ولیکي
فکر کوم دغه هم خلاره ده چې د دفاع په وخت کې یو څه جدیت رامنځته شي دفاع لکه څنګه چې په کار د مغه سي په شفافیت وشي بل لاره دا ده چې مغه رهنما او استادان چې د شاګردانو سره د مونوګراف لیکلو کې مرسته کوي خو په ځان باندې یو څه فشار راوړي خپل محصول تر اخیره پوری تعقیب کی او ګم په ګم دغه نه پښتنی وو کې یو فصل ورنوو غوړي ورته اصلاحی کی او الله به خرش یغه د محصول صداقت به مرته معلوم شي او اختیاواله زمونږ په تعلیمي نظام کې دغه سیستم زیخت لري دي چې مونږ د لستون کې یاد زده کوون کې هغه حقيقي ورته نه شو پکې معلومه ولې دغه په وړاندې خند کیږي
مره بخوی که یو محصول د ادبی غلا پر ځای په خپل مونوګراف ولیکي هم به سبا چاپول شي او هم یې نور محصولانو یا خپل ټولنې ته د یو نوی څېړنیز اثر په توګه وړاندې کولای شي چې شخصیت یې هم ورسره لوړیږي تاندې څنګه دوستانو پای ته رسیږي د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ پته ده facebook.com/tandisangi پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوریدلې او لوستلای شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org کی چاري
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د خزو په صحرایي محکمه کولو خبرې کوو د افغانستان په قوانینو کې صحرایي محکمې جواز لري کنه دا ډول محکمې د اسلام له نظر څخه حکم لري او تر اوسه په اصطلاح صحرایي محکمو کې څومره افغان مېرمنو ته د خلکو لخوا سزا ورکړل شوې ده روانه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خزو په اړه د ونی مهم خبرونه
د
افغانستان د خزو چارو وزیر د ولایتونو د خزو چارو لمشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي وکړي. که څه هم خزې په ډیرو ولایتونو کې له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د خزو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د خزو چارو مشران جدي ګامونه پورته کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظري تېره اونۍ د ولسمشر غني لخوا لسو مخکښو ښځو ته د ملالۍ د میړانې د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوري ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د میړانې مډالونه ورکړل شول. افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره د وسلو هاول کلنۍ جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوه. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنه په 2001 میلادي کال کې جوړه شوې او اوس مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې مرکزونه لري. د دې ټولنې مشره منیشه نادری وایي دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او د کورني تشدد قربانیانو ښځو او نجونو ته مرستې رسوي. اوسې خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښيي. د دې کمیسیون د ښځو د چارو مسؤل لطیفې سلطانی وویل مجرمینو ته د سزا نه ورکول لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتای زیات شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتۍ 1400 قضیې ثبت کړې دي.
درنو اوریدونکو، په هغو سیمو کې چې امنیت نشته که یو جرم واقع کیږي، د قانون خلاف اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او په اصطلاح صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې ډیری وخت ښځې ډیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته توجه نه کیږي او ټولې پریکړې د نارینهو لخوا کیږي. ښځې اکثره وخت له کور نه د تیښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي سزا ورکول کیږي. لومړی به په ځینو سیمو کې د یو څو همداسې پیښو یادونه وکړو چې خلکو میرمنو ته په اصطلاح د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده. تیر کال په فراه ولایت کې وسلوالو ګویا په یوې صحرایي محکمه کې څلور میرمنې د نامشروع اړیکو په درلودلو اعدام کړي دي. خدا چې دې میرمنو په رښتیا اخلاقي جرایم ترسره کړي وو او کنه معلومه نه ده. تیر کال په بدخشان ولایت کې وسلوالو یوه میرمن په دې تور چې له یو سړي سره یې نامشروع اړیکې لرلې د لسګونه خلکو په مخ کې په دار وځړوله. په 1992 کال کې په بادغیس ولایت کې وسلوالو یوه 25 کلنه میرمن په دې تور چې له کور نه تښتېدلې وه په عام محضر کې ووژله. او سږ کال د اسد د میاشتې په 24 په سرپل ولایت کې خلکو یوه 22 کلنه میرمن له خپل پلار سره یو ځای د یو قومي مخاور لخوا په صحرایي محکمه کې پرته له شواهدو د یوه فالبین په وینا وهلې او ټکولې دي. خو پوښتنه دا ده چې په اصطلاح په صحرایي محکمو کې ولې ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخ کیږي او ډېره قرباني دوی ورکوي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید وایي په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت له وجې د سیمې زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته جزا ورکړي او د ښځو حقوقو ته توجه نه کیږي. علت هم دا دی چې په دې ډول محکمو کې میرمنې نماینده نه لري.
امروز که در افغانستان تسلط افغانستان امنیت تامین نیست، حتی کسانی
که نن ورځ په افغانستان کې سم امنیت تامین نه دی، حتی هغه کسان چې د کلو په محلي شوراګانو کې دي راټولېږي او پرته له دې چې خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دوی حدود پرې جاري کوي او خلکو ته جزا ورکوي. په ځانګړې توګه کله چې یو میرمن تورنه وي د هغې حقونو ته هېڅ پام نه کیږي او علت یې همدا دی چې په صحرایي محکمو کې میرمنې نماینده نه لري چې دوی نه دفاع وکړي. نو همدا علت دی چې په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت لومړنی قربانیان میرمنې دي. په دې محکمو کې میرمنې وهل کیږي، اعدامېږي او د هغوی دښمن په هکله نارینه په خپل سر تصمیم نیسي.
راځئ له عامو خلکو نه به هم واورو چې د دا ډول خپل سرو محکمو په اړه څه نظر لري.
دلته موږ د ټولنه کې یو سیاسر اخلي یا یو انجلۍ په ناقه یا په حق باندې په یو شي باندې تورنۍ او هغه سنسارۍ په کلو بانډو کې، نو دلته باید چې دلته نور خلک هم هڅول کېږي چې تر څو دا کارونه وکړي. وایي دا داسې شوی لکه کلي کې چې یو نفر وکړه بل نفر بل نفر، نو دلته دلته رواج پیدا کېږي، رواجېږي. نو دلته وایي وایي پلانکي چې خپله لور داسې یعنې وکړه هغه ته شرم نه، زه هم باید وکړم چې یعنې عبرت شي. یعنې دغسې پرېکړې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي تر څو د دغه بدبختیو مخنیوی ونیول شي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه دی یو خزه ته په سپک سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تر خپل اند کول دی. اصلا مونږ او تاسو خو الحمدلله ټول په دې باندې معتقد او مسلمانان یو چې د هر څه لپاره قران کریم نبی علی السلام او خدای پاک هر څه مونږ ته بس روښانه کړی دی. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره ښځې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او ناغه لري هغه راولي سهارۍ محکمه کې، یعنی د خپل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا دما په خپل اند ما په خپل نظر باندې ډېر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
زمو ټولنه چې دا یو سنتي ټولنه ده او بیا خصوصا هغه ځایونو کې چې یعنی هغه خلک چې دمو خلک چې یعنی د سواد محروم دي، یعنی هغه داسې کارونه کوي زمو په جنکیانو باندې زمو په ښځو باندې چې هغه په اسلام کې هېڅ جواز نه لري. په خپل سر هر نفر لټېږي، خپله ځان ته یو قانون جوړوي، بیا په هغه نجلۍ باندې قانون تطبیقوي. موږ قانوني محکمه لرو، نو هغه نجلۍ چې کومه ګناه کړې وي په هغو باندې باید قانون تطبیق شي. زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کارونه شوي دي چې ایو انجکی پنه حق باندې سنگسره شوی یا هم اعدام شوی.
د غیر مسولو افراد او اشخاص لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا جواز لري او کنه؟ د عدلی وزارت حقوقي مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي:
در افغانستان سره محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضایا حل او فصل شي.
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي.
همدارنګه د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز شته چې یو شخص دی پرته لدی چې د باصلاحیت محاکمو لوري د هغه د جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي. ښاغلی هیروی په دې اړه وایي:
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا یې چې وژلې وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
د کابل پانتون د حقوق پوهنځي استاد شهلا فرید وایي: په اسلام کې د حد په جاری کولو کې هیڅ عجله نه ده شوې. که یو څوک یو ګناه کوي او هغه ته جزا ورکول کیږي، نو باید شواهد موجود وي. دا د پیغمبر په زمانه کې د یوې زناکارې ښځې کیسه راته کوي.
اصر خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یک زن پیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میره میگه ما
دستر پیغمبر حضرت محمد په زمانه کې عمرمن پیغمبر ترغله او وی ویل ما زنا کړی. پیغمبر ورته ویل لاړه شه تا اشتباه کړی. میرمنې درې ځله بیرته ولیږله. څلورم ځل چې راغله وی ویل ما زنا کړی او عمل هم لرم. حضرت محمد پرې حد نه تطبیقوي او ورته وایي هغه ماشوم چې ستا په ګیډه کې دی حق لري چې پیدا شي. کله چې ماشوم وزېږېده ښځه بیا پیغمبر ته راغله. نو پیغمبر ورته وایي ته باید دې ماشوم ته شیدې ورکړې، او که ته شیدې نه ورکوې نو یو څوک باید حاضر شي چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ساتنه ترې وکړي. نو په دې وخت کې بیا په ښځې حد نه جاري کوي. خو کله چې پیغمبر په دې مطمئن شو چې یو بل څوک شته چې دا ماشوم وساتي، نو وروسته بیا په دې ښځې حد جاري کوي. په اسلام کې هیڅ وخت د حد په جاری کولو کې عجله نه ده شوی او د حد جاری کول خپل شرط لري.
تطبیق حد در اسلام هیڅ عجله صورت نه گرفته، شرایط خود داره.
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی په وینا، هغه څوک چې په خپل سر محکمه دایروي دا د بشری حقوقو نخکاره سرغړونه ده.
کچیر اشخاص و افراد میاب چیزد کسان چی دوی سرعی محکمه بانده مختلف جزاگان پودو بانده تعمیلوی دا بشری قانون دو اصول و تعلیم و سرغلوانه دا، یعنی دا بشری قانون پرداغی سرغلوانه دا، ام دا افغانستان دا نفذ و قوانین پا سرعی محکمه که متاسفانه دا اصل پر نظر که نینیولکی یا کس دا ام معذر که پاقه بانده مختلف سنگین جزاگان چی اقا دا انسانی ارزختون و پخلاف دا انسانی کرامت پخلاف افت اغمان دی تعمیلیگی او داد بشری قونو دا اصول و اساساتون پرداغی و قوی سرغلبونن.
درنو اوریدونکو، که څوک یو جرم تر سره کوي نو باید عدلی او قضایی ارګانونه تعقیب کړي. که عدلی او قضایی ارګانونه د ډول خپل سر پریکړو پاړه اقدام نه کړي، نو نه یوازې په اصطلاح صحرایي محکمه بډیری شي، بلکې خلک به په عدلی ارګانونو خپل اعتماد هم له لاسه ورکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو